تاسو بیلوري است او د هغه له حقونو څخه دفاع کوي، هغه به هم بخنه او زغم زیاتوي او نه به وسکیږي. خو کچیرې له ماشوم سره تاوتریخوالی وشي نو په هغه باندې ډیر بد تاثیر کولی شي. دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د هرې خبرې پر سر د ماشومانو مخ کې جنگ جګړې کیږي او کومې بدې پایلې لري، دا د ته ورته پوښتنې مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د استاد شرف الدین عظیمي څخه په یوې مرکې کې کړې دي. ورته غوږ شئ.
متاسفانه په افغانستان کې د کورنۍ جوړښت په مناسب سم او سالم ډول نه کیږي. یعنی معمولا جلی او هلک د سن په تفاوت پرته له خوښۍ په بدل کې په کم عمر کې د علاقې پرته په اجباري ډول واده کوي. کله چې واده وکړي نو بیا دا مشکلات پېښ کیږي. یو دویم دا چې اکثریت افغان کورنۍ د ګډ ژوند مهارت نه لري، د ګډ ژوند د خوالی لپاره زده کړه نه لري، په هوای نه لري، تعلیم نه لري. دا د دې لامل ګرځي چې دوی په آینده کې په ژوند کې له ګڼو ناخوالو سره مخ شي.
استاد، کله چې دوی د ماشومانو له مخې یو له بل سره لانجې کوي، غږ پورته کیږي، د دوی په روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
له بده مرغه هغه ماشومان چې د مور او پلار لانجې اوري، د مور او پلار جنگ اوري، د مور او پلار وهل ټکول اوري، ویني د دې لامل ګرځي چې دوی ته په یو ډول ذهني ستونزې، اروایي ګډوډۍ، د خوب ستونزې، ډار، ویره، پرخاشګري او ورته نور مسایل پیدا شي. یو ډول دوی د ملامتۍ احساس کوي، ځکه زه ملامت یم، زه مې د مور او پلار د لانجې لامل یم، د جنګ د شخړې دلیل یم. او کله کله خو میندې پلارونه ورته وایي چې او تاسو لامل یې، یا د تاسو له لاسه داسې کیږي. دغه مسایل زه فکر کوم چې د دې لامل ګرځي چې موږ معمولا په ځینو ناخوالو یا بدبختیو اخته سو او خپل ماشومان له ځان سره د تباهۍ کنه دوی.
ځینې وخت کله چې ماشوم ډیر په تنګ سي د مور او پلار له جنگ او جلجل نه، نو دوی هم بیا عکس العمل ښیي. په دغه وخت کې بیا نورم له خشونت سره مخ کیږي. په دې اکله تاسو سوایه؟
متاسفانه کله چې ماشوم په ځینې ستونزو اخته سي یا ګروي ګډوډي ورته پیدا سي، بیا دوی خپلم عمله کوي، جنگ کوي، خپلم وار کوي، تاوتریخوالی کوي. او دا د دې لامل ګرځي چې بیا د مور او پلار لخوا نور مهل کیږي، تکول کیږي. زه فکر کوم چې موږ باید میندو پلارونو په دغه وخت کې دوی درک کړي او په آرام ډول، په راحت ډول، په مینه او په صبر او حوصله برخورد ورسره وکړي، ځکه چې ماشوم په دې وخت کې ستونزه لري، پرابلم لري، مشکل لري.
بله، کله چې ماشوم لویږي هغه په داسې یو چاپیریال کې اوسېدلی چې هلته یې پرته له جنګ نه بل څه نه دي لیدلي، څومره د ده په شخصیت باندې په راتلونکي کې تاثیر کوي؟
متاسفانه دغه ماشومان معمولا جرایمو ته مخه کوي، نشو ته مخه کوي، په ګڼو اروایي ستونزو اخته کیږي، عقدهیي روزل کیږي، وهل کیږي، آینده کې د مافیا او د نورو بدکارو بدافاله ګروپونو او ټیمونو تور لویږي، او په یو ډول له دوی نه ناوړه استفاده کیږي او دوی هم بد کارونه کوي، او تر ډېره بریده عمر په زندانونو کې یا مري او یا هم په تیښته او په ډار کې او په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. متاسف
څومره دوی بې جرأت کیږي او بیا په عامو مجلسونو کې اته خپل خبر نشي کولای.
که عادي ژوند ته ورګرځي یا مکتب ته پات یا کندي وای، نو بیا دوی ډېر بریالي نه وي، ډېر خلاق نه وي، په نفس اعتماد ډېر ټیټي، خوشاله نه وي، لذت نه وړي، او کله کله خو داسې پېښېږي چې بیا په آینده کې دوی هم د خپلو میندو پلارونو په څېر دي. مثلا که مور و پلار بد وضعیت کوو دوی هم بیا بد وضعیت کوي، که مور و پلار ښه وضعیت نه کوو دوی هم ښه وضعیت نه کوي. مثلا دغه کسان معمولا ښه مدیران نه جوړېږي، معمولا ښه مثلا ښه عسکر نه جوړېږي، معمولا ښه ادارهچی نه جوړېږي، معمولا ښه پلار نه جوړېږي، ښه مور نه جوړېږي او ښه انسانان نه جوړېږي په ټولنه کې. دوی هم په آینده کې بیا بد وضعیت او تاوتریخوالی کوي نور خلکو.
استاد، افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته جنجالونه ډېر دي، مشکلات ډېر دي، څنګه په داسې یو هیواد کې په دې وتوانېږو چې هغه کوم جنجالونه چې دي هغه د ماشومانو په مخ کې مطرح نه کړو؟
زه فکر کوم چې د ماشومانو په اړوند باید خبرونه ډېرې شي، په دې برخه کې باید ډېره محتوا تولید شي، ډېر کتابونه او ډېر خبرونه او ډېر مواد باید تشریح شي، توضیح شي، او راډیوګانو باید دې ته لږ ډېر پام وکړي، د معرف وزارت یا مساجد یا کورنۍ یا سینما، فلمونه، کلپونه، یوټیوب، رسنۍ باید په دې برخه کې ډېر لاس واخلي. اما په ټوله کې زه فکر کوم چې میندو پلارو ته ضرور ده چې د ماشومانو د خصوصیاتو په اړوند، د ماشومانو د ستونزو په اړوند، یا ماشومانو د ناخوالو په اړوند، د ماشومانو د ودې په اړوند، د ماشومانو د ودې په برخه کې د موثرو روشونو او طریقو په اړوند که معلومات دوی پیدا کړي، دوی سره مرسته کوي.
تاسو له نورو کارونو سره هغه کورنیو ته مشوره ورکوئ چې دوی غواړي د خپل اولاد د تربیې په هکله له تاسو سره خبرې وکړي؟ څومره له داسې کورنیو سره مخ شوي یاست چې په کور کې خشونت دی او دوی غوښتي دي چې دغه خشونت حل کړي تر څو یې ماشومانو باندې بد اثر ونه کړي؟
ولا معمولا زموږ په لاسو کورنیو کې یا لاسو مراجعینو کې چې د کورنیو مشورې موږ نه اخلي، معمولا درې څلور همداسې دي چې د مور د اولادو په مخ کې شخړې کوي. یا تا داسې ماشومان هم زه شاهد یم چې بد وضعیت یې کوه، په وړکتون کې له نورو ماشومان یې وهله ټکولې. کله چې موږ تحقیقات شروع کړل یا مور پلار سره جدي مشوره وکړله، نو په هغه ورځ چې د ماشوم وهلی و په وړکتون کې، په هغه ورځ د پلار مور وهلې وه، د زینې په سر کې وهلې وه، د زینې تر اخره پورې رغښتې وه مورې، او سر یې او غاړه یې او پزه یې وینې شوې وه. بیا کله چې موږ تحقیق وکړو د دې ماشوم بد وضعیت یې کوه، یا یې خوب خراب و، په خوب کې په اصطلاح میتیازې تر کې دی یا ډاری دی، کله چې موږ تحقیق وکړو نو د ده مور وهل شوې وه د پلار په وسیله. بیا کله چې موږ مور پلار سره خبرې وکړې، کېناستو او هغه بېرته له ماشوم سره خبرې وکړې، د ماشوم آرام آرام وضعیت.
بله، څومره ضرور ده چې کله یو څوک په کورنۍ کې جارو جنجال یا ښه په دې باندې پوهېږي چې ماشومانو باندې بد تاثیر کوي، دوی ورسې له روانشناس سره کښېني او خپل مشکلاتو سره شریک کړي؟
زه فکر کوم چې په دغسې مواردو کې چې ماشومانو شبدردي ډېرېږي، یا مثلا ډارې ډېرېږي، یا تاوتریخوالی ډېرېږي، یا ماشومان بد وضعیت کوي، یا پرخاش کوي، ښکارې لګوي، خوب نه ورځي، ډارېږي، یا مثلا زیل کوي، لچ کوي، شق کوي، نو په داسې مواردو کې که دوی نسوای کومک کولی، بیا باید ارواپو ته مراجعه وکړي او د خپل ماشوم او د خپل کورنۍ ستونزه دواړه له خپل ارواپو سره حل کړي.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، که بیا هم په غټو ټکو کې په آخر کې راته وایي چې هغه کورنۍ چې د خپلو بچو له مخې جار جنجال کوي، هغو ته څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې ماشوم سره باید استدلال وسي، ورته وویلی سي چې موږ جنگ نه کوو، موږ همداسې بس کوو، او بل که موږ جنگ هم کړی یا مثلا تا ته بده ښکاره شوي، هغه وبخه، یا وروسته له هغه نه خبرې ورسره وکړي، یا ډاډګرنه ورکړي، یا هغه مسله له ماشوم سره حل کړي، یا د مور پلار ورسي دواړه او خپل ماشوم ته ووایي چې دغه د اوس موږ مسله حل کړله، یا د توضیح ورکړي، یا د تشریح ورکړي، یا د بښنه وغواړي، او یا دا مسله سم ورته تشریح کړي، یا د حداقل د ماشومانو په وړاندې جنګ نه کوي، په داسې وخت کې د خپل مسایل سره حل کړي چې هغوی په ښوونځي کې دي، یا وړکتون کې دي، یا ویده دي، یا له کور نه بهر دي. په داسې مواردو کې باید میندې پلارونه داسې چارو سره په دغسې مواردو کې په دغه ډول چلند وکړي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي اوسئ.
ژوندي اوسئ.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کې هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته خراغلاس. آیا تاسو هم کله چې یو څوک درنه خفه شي بیا ترې بخنه غواړئ؟ دغه کار څومره ګټور تمامېدلی شي او څنګه کولای شو چې د خفه شوي کس څخه بخنه وغواړو؟ نن هم دا موضوع راخلو. د راپور تر څنګ د یو تن دیني عالم سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر مناوریدونکو، په انساني ټولنو کې داسې پیښیږي چې یو څوک په ناحقه یا هم په حقه د چانه خفه شي، که د هغوی سره په ځینو وختونو کې سخت انتقامي چلن وشي، د دواړو لپاره ډیر ناوړه عواقب منځته راوړي. خو که چیرې د هغوی سره نرم چلن او بخښنې څخه کار واخیستل شي، د دواړو لپاره به ډیرې ګټورې پایلې ولري. خوشته په ټولنه کې داسې کسان چې کله یو څوک خفه کړي نو بیا بخښنې ته زړه نه ښه کوي او بخښنه غوښتل ورته یو ننګ او پیغور ښکاري، چې دا کار بیا د اړیکو د له منځه وړلو سبب کیږي. کیږي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو محمد شایب وای چې د خپل داسې عادت لري چې کله څوک تری خفشي نو بخنه نه غواړي. نو موري په دی اړه داسې غږیدلای دی.
زه خپل شخصا همداسې نادولې را لوشم، کله چې یو پکور کې څوک رانه